درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنی وی د جوزا یا غبرګولې 19 او د میلادي 2019 د جون 9. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس د جریمه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل لوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال د اوربند مشروط ژمنه ترلاسه کړې ده. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېیمه مسابقه وبایلله. او په سوریه کې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د تیرو درو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و راسره چې که اوربند وکړو موږ امریکایانو ته فرصت په لاس ورکو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کړي وروسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبر رد کړ چې موسا کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناسرګند ځای ته وړل شوي وو. د چې په یو خبري غونډه کې شخید وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استادو پیغام راوړی، خو د دې پیغام په جزئیاتو یې څونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د مساکله پنیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه پورې طالبانو پر رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو هم محروم بی. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړیو تور لګولی چې له 2014 تر 2013 میلادي کاله پورې پر هغوی مقرر جنسی زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نور علي ځاتران ښه بیټنګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. په پرونۍ مسابقه کې راشد خان باولینګ ونه کړ، خو د نیوزیلند د درې لوبغاړي آفتاب عالم وسوځول. راشد خان پر سر ژوبل شو، خو ډاکټران وایي چې د راشد خان وضعیت اوس ښه دی. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یوه بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړه او بنګلادیش ته یې د 308 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 208 منډې جوړې کړې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې په جګړو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي دي. د لندن میشتي ډلی ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه په ورځ په همه ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځان مرګی برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. خو د البانیا صدر اعظم ادی راما د ولسمشر دا خبره ناسمه بللې ده. له دې سره په یوه وخت د البانیا په مرکز تیرانا کې مظاهرې دوام لري. په تیرو میاشتو کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي او حکومت یې په فساد او د پارلماني انتخاباتو د رایو په غلا کولو تورن کړی دی. په دې هېواد کې دوه کاله مخکې پارلماني انتخابات ترسره شول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوې ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هېواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږ شپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پېژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هېواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو موسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل ښوونځي بند کړي دي؟ د دې پوښتنې د ځواب تر څنګ به له اروزګان د بندیانو شکایت در واورو. له طالبانو د تصفیه شویو ولسوالیو اوسیدونکو څه وایي؟
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي، او دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او ات دقیق شوی د خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پاته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطح د تل لپاره د فوټبال له ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوادی کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې د شنبه په ورځ ښاغلی کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیر خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مولي چې لکلون راهیسی ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړه هر کله وکړ خو زیاته کړ چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکو رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل در روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمريني کم کې وهل ته متوجي شو چې یو شمیر نجونی د نارینه روزون کې واستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمريني کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوې رد کړې. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړې له سویلو ډډه وکړه ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډیو واوري.
په لوګر کې د یو کلی اوسیدونکو د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي بند کړی دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي دا شونځي په محمد اغې ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګن ځایونو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوی دی. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
بنامه خیزش مردمی پوستا ایجاد کده در خانه های رهایشی مردم
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرې نږدې چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباند 12000 هلکانو او نجونو پکې پس دکړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لری کړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي. خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځي زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې ناامني ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غني.
د دهنو ستوله د پوسټې با سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت کوي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایتي شورا وکیل سمې مرسته ولري چې موږ چې مزي او مشکل بنن نو د بکاتي وراله.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم ښوونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب آزادی راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورتګ کم کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شکایتونه شوي چې له ښوونځیو څخه د سنګر په توګه د کار اخیستو له کبله پر ښوونځیو بریدونه شوي دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوې دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لوی قدرتونو د يرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنې کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1980 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایسترو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خود ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام را مخکې سوی او له وسلوالو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانې سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څرنوالې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات وسی. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څرنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسی. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنگي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه؟ د بشري حقوقو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلاوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنگي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په لیکنه که نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
د اورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې دوسیې په ځنډ څېړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي. د دې له ډلې یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته اچول سوي دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر زه ناست نور وسي سر نوشت نهدي باندې تخمینا دغه مې شپږمه میاشته پر ما باندې څه یو څوک ثبوت کړي زما پر غور ثبوت کړي هغه ته زه حاضر یم پر ملا سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زه راګرځولی یم اته کاسه زما سره وه ټوله یې لاس وفره وه باندې ثبوتونه وه ټوله یې لاس وه زه ویې دی شخص په خاطر باندې ناست یم
نه ثبوت شته نه شاید شته نه عریض پر ما شته هیڅوک پر ما باندې نهشته شل کاله موت جوت پر ما په دومه محکمه کې قید راباسي پر څه شي باندې چې پر ما نه ثبوت شته نه عریض شته ته څنګه پر ما شل کاله قید راباسي زه هیڅوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم د هغه یو سر یم
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته په ډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمي ژمنه وکړه چې بې ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي.
خپل دا مشکلات یو کاغذ باندې جوړ شي د نړیوال سرچېوت کې د مسؤلیت سره تیز مرغونه یاست ټول مرغونه یاست دا د خدای ازاد دی راغلی دي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د استیناب سرنوالی مشر اسدالله وزیری بیا دانه مني چې ګڼې بېګنا کسان دي زندان ته چولی وي. دوی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دغه څوک چې بندیان دي یا لاس په لاس نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې پخپله دوی اعتراف کړی دی پخپل جرم باندې چې هیڅوک به بېګنا مابس نه دي ننوتلی او هیڅ ګناهګار به په مابس بندي شوی نه دي. تر دې اندازې په دې یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم یې کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیچا سره زیاتی په دغه موضوع کې نه دی شوی. په هر ځای کې دغه ځواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د سرنوالۍ د مسؤلینو تر څنګ د دغه ولایت د سیناب محکمې مسؤلین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله یې بېګنا کسان زندان ته نه دي اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له ولکې څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. د دوی په خبره هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې آزادي شي حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه واصل وصال راپور لري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالیو په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چالم منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دیغه د دوغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې پر ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې حکومت کوي. له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي. له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی.
سوریه کې د یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوه ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 138 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار بریتانیا میشت ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیان او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسکونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمې چاودنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندواوري.
په سوریه کې یو سلبیان خط زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې په وی خبر پانه کې ویلي د شنبه په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د هما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي وشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله وایي د شنبه د ورځې په نخټو کې د سوریه د حکومت لک تر لګه و دېش سرتيري او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د هما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې رامنځته شوې غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنځشنبه په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د هیات التحرير شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او لا غیر روسي یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا ویلي حکومتي ځواکونو د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولې. سانا او د سوریې د سار ډلې دواړو رپورټ ورکړی چې د هما په شیزار خرګوټي کې د شنبه په ورځ د یاغیانو د یو توغندي لګیدو یو ملکي کس وژلی او درې نور یې ټپیان کړي.
دا هم د خبری مجلې د جنو خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت غړي وای د طالبانو سره د لیدلو په محالې د اوربند غوښتنه نه ده بندل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څخه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرله پسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي او په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. زمو شخله آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړي سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې
مریضان خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د وکړي چې د پکابل کې کنه څومره به تاسو در باندې کوي.
زه خو واز لاسکه چې دا د نواتي غولې نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخې غول نه پاریږي. زیاته خوراک نه جواره دي چارمغز خورم د وینو غولواله راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډیر سپور شې اندي
نو داسې شان دي چې یعنی وچی او د غول څه چی جذب کی خلاص.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 78 شمیرې لاري مراسته ولیدل. بشیر حبیب زایل لوګر څخه لیکي وای څلور ورځې کېږي چې د مشپ ساحه کې تیاری بمباری کوي خلکو ته غټ مشکل جوړ شوی دی. عبد الهادی حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي وای دلته کارونه نشته، دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي. عبدالحاجی حقمل په اول پیغام کې لیکلی دی چې د جوړې ورسوالۍ خلک له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اتل د زابل څخه لیکي وایي د طالبانو د جنگ د دوام له کبله بهرنیو ځواکونو شتون ته بستر هوار شوی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې به ټول مشکلات حل شي. دا زموږ لومړی خبری مجله. اوس هم بله خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام سپر.